ستړي مشي دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي پروانه خبري غړی چې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان تامر ساحل سلامونه ومني د دې خبرونه په مهمه راپورونو کې به د پاکستان لخوا د ډرون بریدونو په کمښت کې د امریکا لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی داغې هرکلی د پاکستاني وزیر اعظم لخوا طالبانو سره د خبرو اترو په کراچۍ کې د دریو چاودنو په سکولونو د بریدونو تر څنګ یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال راپورونه واورئ خو اول تامر ساحل
لکه څنګه چې مو واوریدل پاکستان وایي د امریکا لخوا د ډرون حملو د کمولو بیان هرکلی کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې د مستونګ پیښې قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښي دي او په اوکراین کې اپوزیشن د حکومت لخوا د بخښنې قانون رد کړی دی بشپړ خبرونه پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر وخت وکړه
This seems to be an acknowledgement of Pakistan's point of view.
دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده نو دا د پاکستان موقف تایید کوي کوم چې مونږ امریکای او نړیوالې ورورولۍ ته په هر سطح وړاندې کړی ده او د دې مونږ هرکلی کوو
تسنیم اسلام زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند په ګډون یو شمېر هیوادونه هلته د بیا ودانۍ او بیا رغاونې چارې پر مخ وړي خو ټینګار وکړ چې باید د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کارول شي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په کوټه کې د مستونګ پیښې قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښي دي د مشال راډیو خبریال وایي نواز شریف چې نن کوټې ته ورسېد نو سمدستي د مستونګ درینګړ په ځانمرګي برید کې د وژل شویو قبرونو ته ولاړ تر دې وروسته د وزیر اعظم د بلوچستان اسمبلی لغړو او وزیرانو سره هم ولیدل له نواز شریف سره د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سرحداتو وزیر پخوانی جنرال عبدالقادر بلوچ هم کوټې ته تللی دي د وزیر اعظم په ورتګ په کوټه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی او ټولې هغه لارې تړل شوی دي چې ورباندې د وزیر اعظم قافله تیریږي په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټه وای په لنډ وخت کې به کار پیل کړي دا خبره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړي ده
دا ورځ به کې به دا کمیټه والا راغونډيږي او د خپل انداز په کله لاړ شو د وزیرستان ته روابط څنګه وکړو په چا باندې وکړو منځګړي په کې څوک وایو د دولت د طرفه به سم رستوي او ملاتړ به سوي او ضمانت به سوي د هغه طرف نه به ضمانتي او سب ملاتړ وي
رستم شاه مومند زیاته کړه چې دوی له حکومت د پراخ واک غوښتنه کوي چې په سم ډول له طالبانو سره د خبرو لپاره حل ځلې وکړي د پاکستان حکومت تیره ورځ له طالبانو سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټه جوړه کړه چې رستم شاه مومند رحیم الله یوسفزی د پوځ پخوانی میجر عامر او عرفان صدیقی غړي دي په مومندو کې د مرمرو د کان پریوتو په پیښه کې درې کارکونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم پیښه نن غرمه د پړانګار په اصغر کلي کې شوې ده ژوبل شوي کسان د 400 روغتون ته وړل شوي دي چارواکي وایي په وژل شویو کې دوه ورونه دي په قبایلي سیمه اورکزو کې په یوه بمی چاودنه کې د وژل شوي قبایلي مشر ملک حاجی محمد جنازه نن شوې ده پرون مازیګر پانجانی بازار کې چکله ملک حاجی محمد په موټر کې لکواټه د خپل کور پر لوري روانو نو د پیښې ښکار شو چارواکي وایي چاودنه هغه په موټر کې دننه شوې ده د پاکستان تحریک طالبان د ملک حاجی محمد وژنې پړه منلې ده د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو شپاړس تنه ټپي کړي دي د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نشلګوند راهنما محمد علي وو په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان ژوبل شوي دي چې پکې د دوو روغتیايي وضع خراب ښودل کیږي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ په ننګرهار کې ځانمرګي موټر بمی حمله دوه پولیسان وژلي دي د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وای پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې د پچیرګام ولسوالۍ او قومندانۍ ودانۍ ترمنځ پر سړک شوې ده د شیرزاد په خبره یو بریدګر له چوونکو موادو د ډک ګاډي چاودنه وکړه چې پکې ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی وسلوالو طالبانو د حمله پړه منلې ده په یو بله حمله کې وبخې په یو بل پیخه کې په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ وژل شوی دی امنیه قومندانی وای وبخې نن سهار شاوخوا 9 بجې ځانوژن کې هڅه کوله چې ځان د ولسی جرګې غړي فریدون مومند کور ته ورسوي چې امنیتي سرتیرو وویشته د اوکراینی اپوزیشن مشرانو هغه قانون رد کړی دی چې تر مخه یې حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د بخښنې وړاندیز شوی دی. خو دا بخښنه په دې شرط ده چې مظاهره کوونکي هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې وسې نیولې دي. ویتالی کلچکو ویلي، له دې کار سره په ټولنه کې تودوخه یا درجه حرارت د کمېدو پر ځای زیاتېږي. کلچکو دا هم ویل چې دا قانون چارواکو ته واک ورکوي چې نیول شوي کسان تر هغو یرغمال کړي چې ودانۍ نوي خالي کړل شوي. د کوڅو مظاهره کوونکو هم دا قانون رد کړ چې دا ناکافي یا نامناسبه دی. پارلمان تیر ورځ د بخښنې قانون د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سیمو ګوند په ملاتړ منظور کړ، خو اپوزیشن له رایه چولو انکار وکړ. حکومت ضد مظاهره کوونکو په کیف کې د ښار تالار په ګډون یو شمیر مهمې ودانۍ نیولې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی لحزر براهیمی نن په جنیوا کې د شام سولې خبرو په اړه د منځګړي په توګه خبرو ته دوام ورکوي. تیر ورځ براهیمی وویل، واوره په ورو ورو په ویلي کېدو ده، خو له دې سره یې خبرداری ورکړ چې د خبرو په وروستیو دوه ورځو کې د کوټلو یا عملی نتیجو تمه نشته. د جنیوا خبرو دا پړاو سبا پای ته رسي. د شام اپوزیشن او حکومت استازو پرون وویل، داسې ښکاري چې د براهیمی په منځګړتیا په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دواړه خواوې وایي هغوی به د جنیوا اعلامیه ګوري چې نړیوالو قوتونو په 2012 زیږیز کال کې منظوره کړې وه. په اعلامیه کې د جګړې ختمولو اقدامات واضح شوي دي او ټینګار کوي چې په شام کې دی د انتخاباتو تر کېدو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. اپوزیشن وایي چې شامی ولسمشر بشار الاسد د هیڅ یوې لنډمهالې ادارې برخه نشي جوړېدی، خو د شامی حکومت مرکزیان اصرار کوي چې اسد به د دندې استعفا ورنه کړي. د خبرونو پای
اوریدونکو په امیر ساحلو چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرولې دروانې خبرونې مهم راپورونه دادي. د پاکستان د خارج چارو وزارت د امریکا لخوا د ډرون بریدونو کې د کمښت د بیان هرکلی کړی. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف وایي، امن زموږ منزل او مرام دی.
امن ہمارا انتخاب نہیں، ہماری منزل ہے.
دغه منزل پلور به طالبانو سره د مذاکراتي کمیټه تګلار سوي. رستم شاه مومند وای،
دا ورځ به کې بدا کمیټي والا راغونډيږي او خپل انداز بازار کوي چې را کله لاړ شو ولته وزیرستان ته روابط څنګه وکړو، په چا باندې وکړو، منځګړي په کې څوک واچو، د دولت د طرفه به څه مرسته وي او ملاتړ به څه وي. او
خود دغه منزل ته د رسیدو پر مخ کې کوم خندان شته؟
فل حال انت واضح نه دي چې د کمیټې به اختیارات څه وي، د دې منډیټ څه دی، دوی به کومه خبره هوی ته وړي.
مشال ته غوږونی سي چې د دې ټولو حالاتو نه خبر شي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو نه خپنی غوري ورجو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د دفتر په ودانۍ کې هفتوار بریفینګ ته د وینا پر مهال د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان دي تسلیم اسلم وویل چې امریکا لخوا د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان دریز د منلو اشاره ورکړل شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مونږ همکار راکړي.
د خارجه چارو دفتر ویاندې نن هفتوار خبري غونډه کې د سوال او جواب په برخه کې وویل چې پاکستان د امریکای لخوا په ډرون بریدونو کې د کموالی راوستو د بیان هرکلی کوي. په دې اړه د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا و، دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده، نو دا د پاکستان موقف تایید کوي، کوم چې مونږ امریکای او نړیوالې ورورولۍ ته په هر سطح وړاندې کړې ده او د دې مونږ هرکلی کوو. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه امریکا ځکه کومول غواړي چې امریکای د القاعدې د سر خلک ختم کړي دي. د سیاته وی
بنیادی خبر بند اتفاق راشی، فی الحال خدا سے اتفاق نظر اگلے اور داغی اور زمین پہ خبروں کے فرق تھا ڈرون حملے خود وحید تھا وحید القاعدہ آگا کسان چکن سر کسان وحید ٹول وغیرہ بھی اور وہ تحریر ڈرون حملوں ضرورت بیش تھا نہ ہو زمین مسئلہ نہ پاکستان مسئلہ نہ چکن فوج باندھے خلق حملے گئی پولیس باندھی گئی آپ خلق باندھی گئی یا نہ افغانستان نے غلط مسئلہ چکن پہاڑی حملے گئی غم کو ممنگ کو
تسلیم اسلم بخبری غنڈے کی دا افغانستان پہ حق لذیات اکڑا چی افغانستان کی دا ہند پشمول نور ملکونا دا افغانستان ترکی او استحکام لپارا کار کوي خود دی بیناوا چی باید افغانستان زمکا پاکستان خلاف استعمال نشی دا وای افغانستان یو خود مختار ملک دی او کدا افغانستان یو بل ملک سره بهمی تعاون وی دا د اغوی ترمنځ دی او یو دواړه خیس معامله ده د هند پشمول نور داسې ملکونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترکی په کارونو کې او د بیا ودانې په کارونو کې مصروف دي مونږ باور لرو چې دا استحکام اڑخته سي خو بل اڑخته مونږ خپل پوزیشن واضح کړی دی چې افغانستان زمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي او مونږ په دې لړ کې خپل اندېښنې او پوزیشن ټول خواو ته رسولې دي او اغي منلې هم ده خبرې غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم وینا وه چې پاکستان د مذاکراتو د لارې مسلې هند سره هوارول غواړي دی او ویل چې را روانه میاشت کې د هند تجارت وزیر هم پاکستان ته راتلونکي دي او د تجارت بحالې په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي
تاسو به هم اوریدلی چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف یو ځل بیا وسلوال طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ د چهارشنبې په ورځ پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل چې د طالبانو له یو شمیر کاروایانو وروسته بیا هم د هغه په خبره حکومت د صبر مظاهره وکړه په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبریال راکړي
وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته خپل خطاب کې وویل طالبانو سره مذاکراتو ته یو موقع ورکول پکار ده چې معاملات په پوره نتوګه هوار شي وزیر اعظم پارلیمان ته وینا وه چې د مقصد لپاره یو سلو رکنی کمیټي هم جوړه شوه چې پکې به رحیم الله یوسفزی رسم شاه مومن عرفان صدیقی او میجر عامر وي او د دې کمیټې نگرانی به خپله وزیر اعظم کوي او مرسته به د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کوي خپل خطاب کې پارلیمان ته وزیر اعظم وویل تر هغه خاتمې لپاره حکومت په یو واضح موقف او حکمت عملے و رسیدو وزیر اعظم وینا و پترہ گرے کی پاکستان اولس او ماشومان وجل کی گی او دا حکومت فرض سے چھ پہر کی مدد دوی دسان او مال حفاظت اکڑے شی
امن ہمارا انتخاب نہیں ہماری منزل ہے
امن زمون انتخاب نہ زمون منزل دے دا با پہر قیمت حاصل وو او دا دید لپارا ٹول کام متفق دے او ما تا باور دے کنن ریاست طاقت سرا دا ترہگرو خاتمہ وو گواری نو ٹول کام با دا ریاست پشا ولاڑوی اس چی دا دویم اڑخنا دا مذاکراتو وڑاندیز راغلے دے نو منگیو زلبیا پورم نحل تا یو بل موقع ورکول غواړو
وزیر اعظم پارلیمان ته وویل چې طالبانو ته د ټولګوندیز کانفرنس نه پس د مذاکراتو وړاندیز وشو او دوی دغه وړاندیز نه پس په میجر جنرل ثناء الله حمله وکړه کوم چې دوی په فخر هم ومنله او دغه رنګ نور هم یو شمیر بریدونه یې په بنو پېښور پنډې او کراچۍ کې وکړه وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې موږ له ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل وي که هغه د مذاکراتو د لارې وي او که د اپریشن
آل پارټیز کانفرنس نے یہ حکومت کو یہ اختیار دیا
ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته دا اختیار ورکړی شو چې حکومت دې هغه خلکو سره مذاکرات وکړي چا چې وسله راوچته کړی وي مونږ هغوی ته د مذاکراتو دعوت ورکړو دا مذاکرات څه لپاره وو همدې لپاره وو چې دا ملز ځان او مال سره لوبې ونه کړی شي فساد دې نه خوروي او د پاکستان عین پاسداری وکړي خو له بده مرغه مثبت جواب را نغلو د مذاکراتو نه انکار وکړو او مسلسل یې د پاکستان پوز او ولس په نخښه کړو خو مونږ بیا هم د صبر نکار واغستو
د وزیر اعظم خطاب په حق له د سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین وای
طاقت استعمال مذاکرات د پاره چې کوم فریم ورک پکارو یا د خبرو ته پر کوم فریم ورک پکارو پای کې مهمه خبر دا و چې خبرې کیدل د ښکار شي هغه ښکار کیدو کې دا خبره واضح وا چې څوک به چې مذاکرات بکی او چا سر بکی دا ډوم به خبره وا زما خلک چې په دې وجه وفاقي حکومت او وزیر اعظم دا خو غنل چې د داسې خلکو دی جوړ کړی شي چې هغه خو یو معتدل مزاج ای او دویم دای چې انتحاګر تنظیمونو سره په یو شکل کې او بل شکل کې سنا سره به تم لري زما خیال دی چې د دین با حکومت داسې لول غواړي چې یو حجت قائم کړي او دا غي نرستو ک د انتحاګر تنظیمونو بشپړ جال ماتي کداګي تربیتی مرکزونو باندې گزار کړي او داګي درصد لارې بندي نو شاید چې حکومت داسې تصور کړي چې هغه نه هغه مسائل پیدا نشي کوم چې تصور لري چې پیدا بشي
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن خپل خطاب کدا هم ویل چې کم خلوص سره دوی امن لپاره کوشش کوي نو امید دی چې د دویم اړخ نه به هم داسې کیسه خلوص مظاهره کیږي
اوریدونکو د دغه خلوص د کره کتنې لپاره د پاکستان وزیر اعظم یو سلور کسیده کمیټه جوړه کړې ده. په دغه کمیټه کې رستم شاه مومند هم یو غړی دی. زموږ همکار منور شاه د رستم شاه مومند نه نن سهار پوښتنه کړې چې د دغه مذاکراتو کولو به څه تګلارې د دوی به څه پروګرام وي. نو هغه وایي
دا ورځ به کې به دا کمیټي والا راغونډېږي او د خپل دغه به دغه کوي چېره کله لاړ شو هلته وزیرستان ته روابط څنګه وکړو په چا باندې وکړو منځګړي په کې څوک واچو او د دولت د طرفه به څه مرسته وي او ملاتړ به څه وي او ضمانت به څه وي د خبرو د هغې طرف نه به څه ضمانت وي او څه ملاتړ وي.
نو همدغې خبرې سره تړلې د دې ستاسو د کمیټې یا جرګې سره واک یا مینډیټ یا اختیار به څومره څه اندازه څه دوی تاسو ته دغه درکړې اشارې؟
زه ګومان کوم چې دولت ته پکار دی چې دې ته یو وسیع دغه ورکی واک ورکی چې لاس یې تنګ نه وي. لکه چې د قیدیانو د پرېښودو خبره به خامخا کېږي په قبایلو کې چې دا کوم نقصان شوی دی کلي کورونه وران شوي دي چې د هغې بس دغه وي افزانه بس صورت وي. لکه دا چې کوم باراني خلک دي دا اوس بک چیچن نو دا د دې بس چل کی آیا پرواز کې د دې لپاره زشته چې دوی سره بس کیږي دا چې کوم لوز نامه وشي او که امن طرف ته خبره روانه شي نو بیا به د فوجونو دا غزنه د وښکلو سره ترتیب وي او چې کوم دا د تحریک مشران دي غټ غټ دوی سبس کیږي او دې بار بس ضمانت ورکړي کی دا خبره دسی چې په دې باندې بای چې دولت خپل دغه لخکاره کی او واضح کی چې کمیټي ته تکلیف نه وي. کمیټي کار خو روابط بحال کول دي. دغه خبره ده د کمیټي کار دا دی چې داسې ماحول پیدا کی چې پای کې لګبس بندي وشي او دغه خبره ده چې د دې د رب مخنیوي ول شي چې کم خلک کوشش کوي چې دغه تحریک طالبان هم مخالف دي او امن هم مخالف دي هغه غواړي چې دا خبرې کامیابی نشین وایي به دا غواړي چې دا خبرو په دوران کې چې کوم نه بریدونه مو کې حمله مو کې دامو کې
په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې دا کمیټي یا دا جرګه چې کوم دی نو دا به اختیار او قوي او مطلب طاقتوره څنګه جوړیږي؟
واک او اختیار تر کوم حد پورې حکومت ورکوي ځکه چې دغه نور خلک هم ډیر دي نو په دغه کې کېدای شي چې لږ ډیر تکلیف وي خو په وسایلو کې به زه فکر کوم چې تکلیف نه وي. او بل خبره دا چې خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقه کې خلک امن غواړي خلک تنګ شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي. نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که بس لاره وتی شي د امن خبرو ته او دسې لاره وتی شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم دی دا یو ډېر لویه خبره ده.
نو په دې کې یوه خبره دا ده چې د وسلوالو لخوا یا د طالبانو لخوا چې کوم شرطونه مخکې راغلي چې اغې دغه نظام وایي چې دا جمهوریت یو کفري نظام دی یا آئین نه منو نو څه فکر کوي چې د اغې په اغه شرایطو کې به هم څه نرمي راشي؟
خبره دا چې په قبایلو کې لکه ته خپل چې کوم دی دا غوي اوسېدونکو په قبایلو کې تر اوسه پورې هیڅ هم دا مطالبه نه کړې چې شریعت راولي ځکه چې کوم انکسسبل ایریا دا اغې کې د شریعت مخترع نه غي چې کله مرضی شریعت باندې فیصله کوي چې مرضی نه پرې واجب باندې کوي هغه چا مې کړی نه دی. مسله چې کوم دی عدالت د فوج دا مسله چې کوم دی عدالت د حکومت د ریښ دا نور د خلکو چې کوم مسلې دي هغه برق دی هغه سرک دی هغه اوبه دي هغه تعلیم دی هغه هسپتال دی سرک دی د خلکو دغه مسلې دي. نو داسې خبرې چې کوم یو سړی وایي چې زه دستور نه منم هغه سړی پسې زه منډه نه شم وهلی دستور نه منې نه دی منې که هغه جرم کوي حملې کوي هغه بیا بېله خبره یو سړی کور کې ناستې وایي پاکستان دستور نه منم زما د حق نه شي زه خلاف جنګ وکړم.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا پوښتنه هم تاسو ته د ځوابونو درکو چې آیا دغه کمیټه چې سلور غړي دي بکې د دغه کمیټې سره څومره اختیار دی؟ دغه کمیټه به په کومو کومو اهدافو پسې ځي او کله به دا کوي؟ په دې اړه باندې لږ شیبه مخکې مې د قبایلي چارو کارپو ایاز وزیر سره خبرې وکړې او په سر کې مې ته هم دغه پوښتنه وکړه چې د دغه کمیټه کې چې کوم نمونه دي نو دغه خلک څومره کولای شي چې طالبانو سره رابطې برابرې کړي او دغه د امن پروژه پر مخ بوزي؟ نو هغه وایي
من چې څه تفصیلات د دې ټیم په باره کې مخې ته راغلل په اخبارونو کې تبصرې خلک وکړې نو د هغې نه ورته څه ښکاري لکه چې پرایم منسټر صاحب څه ډېره خاص تیاری نه وه کړې ځکه چې رحیم الله یوسفزای صاحب هم وویل چې ما ته صدر اعظم صاحب خپل ټلیفون وکړو راته وویل چې ته به د دې غړی جوړېږي خو رستم شاه محمد صاحب چې کله خبره وکړه نو ما خیال دی هغه ټوله خبره د هغه نه ظاهرېږي چې حکومت په دې کې څومره سنجیده دی چې د رحیم الله صاحب سره خو پرایم منسټر صاحب خبره کوي او د رستم شاه غوندې مهم سړي سره هیڅوک خبره نه کوي هغه د مطبوعاتو نه د ریډیو نه د میډیا په ذریعه خبر شي چې هغه هم د دې غړی دی.
آیا وزیر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د مذاکراتو کوم یو پروژه مخکې بوتللی تاسو هم داسې د یو پروژې غړي وئ په افغانستان کې هم داسې یو پروژه مخکې بوتلې وه آیا د دې هم دا طریقې کاري چې کوم وزیر اعظم غوره کړې ده؟
ګوره دې کار خو به ظاهره خبره ده همدغه وي چې طالبانو سره د خبرو اترو لار همواره کړي چې طالبانو سره حکومت یا د دې څلورو خلکو په خوله یا د نور چا په خوله طالبانو سره کښېني په میز خبرې وکړي خو فیلحال هېڅ واضح نه دي چې د دې کمیټې به اختیارات څه وي د دې مینډیټ څه دی دوی به کومه خبره هغوی ته وړي څنګه به دا معاملات کېږي نو دا خو تش لکه پرون بل ورځ زموږ د صدر صاحب یو وړوکی بیان راغلی و په اخبار کې هغه ویلي وو په خپل بیان کې چې په طالبانو باندې موږ اتمام حجت وکړو دا خو لکه په هغه باندې اتمام حجت کوي چې معاملات یې مخکې نه ځي خو چې کم از کم قوم ته دا خبره وړاندې کولای شو چې موږ په خپل حیات ساکلی
نه نو یاد وزیر صاحب تاسو څه ګڼئ چې د دې ټولې پروسې حتمی ریزلټ یا نتیجه به بیا دی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد به پاکستان عملیات کوي
ول هغه خو دوی اعلان ګمان کوم چې شاید ونه کړي خو پیشبندی دارنګ ښکاري ځکه چې قواوې هم خپل تیاری کړې ده او دا دوی وایي چې که طالبان خبرې نه کوي نو بل لار بیا نشته بیا به آپریشن کوو خو آپریشنونو که زاړه موږ وګورو نو په هغه کې خو حکومت څه ګټه په لاس را وړې نه ده نو نه پوهېږم که دا وارم غلطي وکړي آپریشن وکړي څه ګټه به په لاس را وړي.
ایاز وزیر صاحب ستاسو په نظر باندې د دې دواړو خواوو د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د دې خبرو اترو د ایجنډا په سب خبرې کېږي دا نقاط واضح دي که غیر واضح دي؟
ګوره تر اوسه خو غیر واضح دي ډیمانډ یا خواهشات د طالبانو طرف نه کله نه کله داسې اخبارو کې راشي پاغانو سړی دا نه شي ویلی چې واقعي د دوی ډیمانډ ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لا نه افته دی چې دوی نه ډیمانډ خپل واوري خو دارنګ معاملات چې وي نو هغه کې ظاهره خبره ده اولنۍ خبره یا د ډزبندۍ وي یا د یو بل جنګیان سره خلاصول را خلاصول وي یا په یو بل باندې چې څه پابندۍ وي هغه لرې کول وي نو دې نه خبره شروع کیږي بیا پر مغزي خو دا به اله ښکاره کیږي چې کله دا دواړه حیاتونه سره کښېني یا خو طالبانو د دې جواب یا ملیټنس د دې جواب هم نه دی ورکړی نه خپل حیات تر اوسه پورې ټاکلی دی.
اوریدونکو دا خو هغه خبرې وې چې د کارپوهانو سره د کمیټې غړو سره او د یو شمیر نورو چې کوم سرچینې دي حکومتي هغوی سره د خبرو په اساس باندې تاسو راپورونه او دریدونه واورېده خو د هغه ولس چې د دغې ټولې پروژې د تشدد د پروژو نه اغېزمن شوی دی په دغه کلو بانډو کې اوسېږي د هغوی څه دریځ دی؟ دغه د مشال ریډیو د مایکروفون مو د پېښور او د پښتونخوا لارو کوڅو ته یوړو د خلکو نه مو وپوښتل چې تاسو څه نظر لرئ نو هغوی وایي
زمان مرشان مری د پی کې 19 سابق امیدوارم ها طالبان منی دوی ډډ پین کې چې طالبان دي سوکو ځکه هم تر باندې په پښتنو کې په طالبانو باندې شکوک نظر سره دي ته کتل کیږي ځکه چې طالبان او آرمی ایسای مثلا سور انټیلیجنس ایجنسی دا ټول بس پدې چې دوی کا سره دي سره د پښتنو ته بيد او دوی خبر ده چې بيد کم کسان دوی ټاکلې پدې کې د ایسای پرزیدنت شته د ایسای چې کم سربراه دي پکې چې هغه مذاکرات وکړي ځکه هغه ته پته لګي چې طالبان سوکتي عام کسر دي نه خبر دي
زمانم جی افسر اکبر خان نے ثواب پرملو سر تعلق ساتم او زه زما سوچ خپل ځان ادارې چې یاره دا مذاکرات شي نو خو به زکه چې نن 50,000 مرضی سبب ودل کوي نو دا کیسه لاله سی واقعي او مذاکرات شي دا مسله حل شي او دا دهشتګردي زمونه د عمل نه ختم شي دا وړه ښه خبره شي
زما نوم دی عرفان دی زه د بخاورم جی او زه د مذاکرات حق کې نه يم جی دا گینه چونه خلق دی جی زه ویم چې ښه زبردست اپریشن وشي او د دې بالکل مکمل د دې صفای وشي او مکمل دی ختم شي ولی چې الریډی مونږ ډیر زیات سفر شوی په دې په وجه اخر کې دا حل چې مذاکرات نو لہذا آئی ایم اگری نه يم جی بالکل
زمانوم جی بلال دی زه د بخاورم بس یو سیستم وشي بس زه دا غواړم چې هڅه وشي ضرور شي او په زمونږ ملک کې امن راشي چې دې دغه کې یا مذاکرات کې یا ایکشن کې یا دغه کې کنه نو بس ضرور شي زمونږ ملک کې امن راشي بس دا چیز زه دا غواړم
دا مشال ریډیو دا
او دن کو د خبرونه په دې برخه کې زو کراچۍ ته په دغه خار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنې شوې دي چې لامل یې د عوامي نېشنل ګوند د ځایي مشر په ګډون 14 کسان چوبل شوې دي نور تفصیل په دې راپورټ کې
پولیس وایي دا پرلپسې درې چاودنې وي چې د کراچۍ بنګوپیر په سیمه کې پر یوې حجرې ترسره شوې دي د اورنګ ټاون ایس پی چودري اسد د چاودنو په اړه مشال رډیو ته ویلي د حمله هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو په چاودنو کې د محمد علي په ګډون 14 کسان جوبل شوې دي چې پکې د دوو زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی د پولیس افسر چودري اسد په خبره لومړنۍ پلټنو ښکاري چې حمله د ذاتی دښمنۍ پر اساس ترسره شوې دي دی وای دا د شخصي دښمنۍ کیس ښکاري د ځمکې په سر د لانجې او لنورو زاویو پولیس ته دې کیس پلټنه کوي خو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي دغه حمله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کیدونکو حملو تسلسل دی د یاد ګوند رهنما بشیر جان نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ټوله کراچۍ کې یوازې د پښتنو په ګڼمېشتو سیمو کې بمی چاودنې کیږي
دا زمونږ د پټۍ یو زوړ کس دی د ده د تبلیغي جماعت سره تعلق دی د ده هېڅ ذاتي دښمني نه وه او که دې پولیس دا وایي چې دا ذاتي دښمني وه نو پرون چې کم نور بلاسټونه شوي دي دا د دې محمد علي د کورنه یو کیلومتر په فاصلې کې پر رینجرو باندې شوي دي نو بیا موږ هم دا حق لرو چې موږ هم دا ووایو چې د رینجرو د همذاتي مسله وه دا وخت په ټوله کراچۍ کې چې کومه بدامني ده په ټوله کراچۍ کې چې کومې دماکي کېږي دا ټولی پلان کیږي د دې خلک روانيږي دا د دې بو درو تاڼو حدود دي چې پاغي کې پیر آباد او منګاپیر راځي او دغه پولیس افسر داغه ایس پی دی موږ په چغو چغو ستړي شو موږ هر چاته دا وینا کو چې د خدای په خاطر ته په کراچۍ کې امن راولای نو په ډیسټریکټ ویسټ باندې او خصوصي تور په سایډ ټاونو په ګډاپ ټاون باندې با نظر ساتل غواړي
بشیر جان زیاته کړه په دیار لسمیاشتو کې د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د دوی د ګوند یو کم شپېته کسان وجل شوي او د دغه حملو له کبله په کراچۍ ښار کې د دوی د ګوند په سلګونو دفترونه بند پراته دي یاد دی وي تېره ورځ د اوسنیو چاودنو د ځای سره نږدې په نازم آباد سیمه کې په رینجر ځواک یوه ځانمرګې حمله او دوه بمی چاودنې شوې وې چې له امله یې د دغه ځواک د دریو سرتیرو په ګډون 15 کسان وجل شوي وو
اوریدونکو د وجنې هم دغسې یو خبر د قرمې قبایلي سیمې نه تاسو ته وړاندې کوو چې دغلته کې یو ملک یو قبایلي ملک وجل شوی دی په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکوي
په کابلی سیمه اورکزو ایجنسی کې د چهارشنبې په مازیګر په یوه بامي چودنه کې قبایلي مشر ملک حاجی محمد وژل شوی دی دا په خپانجانی بازار کې اله رامنځته شوه کله چې ملک حاجی محمد په خپل ګاډي کې د کواډ سیمې نه د خپل کور په لور روان وو د انتظامی چارواکو په خبره چې دا چودنه د هغه په ګاډي کې دننه شوې ده نومره خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د چودنې په وخت ملک حاجی محمد سره په ګاډي کې څوک نه وو د زیاته کړه چې دا هدفي وژنه کېدای شي
سنگل کیبل دیکھا تھا بس گاڑی کے ہوتے ہیں وہ جانے بازار پر اگلے بس دے کے گاڑی پٹھاؤ سویرے
په چودنه کې د ملک حاجی محمد گاڑی په مکمله توګه تبه شوی دی انتظامی چارواکي وایي چې په دې اړه تحقیقات روان دي چې د ملک حاجی محمد په گاڑی کې دغه بم څنګه ایښودل شوی و چارواکي دا هم وویل چې ملک حاجی محمد له هیچا سره دښمنی نه لرله د ده په خبره چې کیدای شي چې هغه د امن لپاره د کوششونو او هلو ځلو د کولو له وجې په نښه شوی وي له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او په سیمه کې وائرس بندیز لګول شوی دی. خواوشا 50 کلن ملک حاجی محمد د اورغزو قوم سره تعلق لري او د خواص تاریخي لوسیدون کړي.
د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد مشال ریډیو سره د خبرو په محل د ملک حاجی محمد د وژنې پړه په خپل سر واخستله. ملک حاجی محمد نن د زیارت پر ورځ په خپل ابایي قبرستان کې خورو ته وسپارلو.
کوهاټ هنګو کورما او خیبر ایجنسی سره په لګېدو په اورغزو ایجنسی کې د دین وړاندې هم د امن کمیټې کړي او مشران په نښه شوي دي. تیر د مارچ میاشت په 2012 کال کې د پاکستان صدرتي امن تمغه اخستونکو ملک وارس خان توري هم په یو وسلوال برید کې وژل شوی وو.
اردن کو مشال ریڈیو تو کی حجی ملک محمد یوازن ملک نو په دغه سیمو کې د دوه درو نزیات ملکان وجل شوی دي. پینی می بجی کی دن کی دی ورزو پامیر ساحل ته چې د خبرونو لندستو ورو
پاکستان وای د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په کوټه کې د مستوق پیښې قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښی دي. تر هغې وروسته وزیر اعظم د بلوچستان اسمبلۍ لغړو وزیرانو سره هم لیدلې دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټې وای په لنډ وخت کې به خپل کار پیل کړي. دا خبره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړی ده. په مومندو کې د مرمرو د کان پریوتو په پیښه کې درې کارکوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم دا پیښه نن غرمه د پړانګار په اصغر کلي کې شوې ده. په قبایلی سیمې اورغزو کې په یو بمی چاودنه کې د وژل شوي قبایلي مشر ملک حاجی محمد جنازه نن شوې ده. د پرون مازیګر په بمی چاودنه کې وژل شوی و. د پاکستان تحریک طالبان د ملک حاجی محمد وژنې پړه منلې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو 14 کسان ټپي کړي دي. د دې ښار د بنګوپیر سیمې پولیسو مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر محمد علي وو. په ننګرهار کې ځانمرګي موټر بمی حمله دوه پولیسان وژل دي. د ننګرهار امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد وایي پیښه نن سهار شاوخوا 9 بجې د پچیر اګام ولسوالۍ او قومندانۍ ودانیو ترمنځ پر سړک شوې ده. د اوکراینی اپوزیشن مشرانو هغه قانون رد کړی دی چې تر مخه یې حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د بخښنې وړاندیز شوی دی. خو دا بخښنه په دې شرط ده چې مظاهره کوونکي هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې وسیې نیولې دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی الاخضر براهیمی نن په جنیوا کې د شام سولې خبرو په اړه د منځګړي په توګه خبرو ته ادامه ورکوي.
دونکو پامیر ساحل او چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبرولې اوس ورزو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو ځینې ادارې او ته په اسلام آباد کې زموږ همکار دغه ځینې ادارې لوستي او دا رپورټ برابر کړی.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپل اداریه کې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې پاکستان او امریکای د سیمه ایز او عالمی سلامتۍ لپاره په ګډه مخ په وړاندې تللو باندې اتفاق کړی دی. اداریه وړاندې لیکي چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکای په دوره دی او هلته یې د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری سره په دې خبره اتفاق وکړو. د ادارې په وینا چې په دې موخه سرتاج عزیز وویل چې د امریکای او پاکستان پلمنزی اعتماد با تعلقاتو ته نور وده ورکړي او پاکستان هم غواړي چې د امریکای سره خپل اړیکې نورې مضبوطې کړي. ادارې زیاتوي ک وکتې شنو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو داستان ډیر د سبق وړ دی. د لړکی امریکایي دانشور ډینیل مرکی خپل کتاب کې د ځمکني حقایق پرانا کې د فکر وړ تجزیه وړاندې کړې دي او د هغه استدلال دی چې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته ډیر په غور کتل پکار دي. ادارې اخر کې کی اوس امریکایي صدر باراک اوباما لا د دې خبرې ادراک پکار دی چې پاکستان ته د توانایي او په نورو اقتصادي څنګه کې ډیر ستونزې ورپېښې دي او دا چې پاکستان د وړخیزو تعلقاتو کې د خپل وقار او خپل خپلواکۍ سمجوتا نشي کولای. نو د دې لپاره هیله ده چې د پاکستان او امریکای ترمنځ ستراتیژیک پارتنرشپ به مضبوط وي او امریکا به د پاکستان د معاشي عسکري او ولسی ضرورتونو خیال وساتي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق پان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته باور ورکړی دی چې خیبر پختونخوا کې د مسلو د ختمون لپاره به وفاق مرسته جاری ساتي او د قبیلی سیمونا د ترخګری د ختمون او طالبانو سره د مذاکرات لړکی با خیبر پختونخوا صوبه په اعتماد کې اغستلې شي. درې مخکلي کې چې د وزیر اعظم د دې باور رسته اوس باید چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زیات پیدا کیدونکې ګیس د صوبې د اولس پکار راوستلو لپاره اقدامات وکړي او دغه نور اولسی مسلو ته هم پام راوګرځوي. درې زیاتوي چې نن د خیبر پختونخوا صوبې غټه مسله د بجلی د لوډ شیډنګ هم ده، نو دا هم په نظر کې ساتل پکار ده. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د دې ټولو مسلو د حل لپاره اوس صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او د بجلی د ګټې لپاره هم د وفاق نه غوښتنه وکړي، نو هله به د صوبې ټولې مسلې په خپله هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټلګراف لیکي د تعلیم حق مبارز ملالی یوسفزئی په سکول کې نجونه له نوموړې متاثره دي. د ورځپاڼې په خبره د ملالی خبرې د هغو وسلوالو پاکستانیو طالبانو لپاره ګزار دی چې غوښتل یې د دې نجلۍ له وژلو سره د خپل سخت دریځه فکر مخالفت مخه ونیسي. د ملالی یوسفزئی د سکول هیډ مسټرس یا سرمعلم ویلي د هغې سکول له ملالو ډک دی. د چهارشنبه پر ورځ معلمې مریم خالق د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې د ملګرو ملتونو هغه سروې پیل کړه چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د میلیونونو استادانو اړتیا ارزښت روښانه کوي. هغې په خپله وینا کې ویل پاکستان ته پکار دي چې تعلیم ته تر هر څه زیات ارزښت ورکړي. د ملالی استادې مریم خالق په سوات کې د ښځینه استادانو د کووالي او په محافظه کاره ټولنو کې د ښځینه استادانو دندې مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړې. مریم خالق د سوات په مینګوره کې د خوشحال پبلک سکول مشره استاده ده. په دې ښوونځي کې ملالی زده کړې کولې چې وسلوالو وویشته. مریم خالق وایي پر ملالی تر ډزو مخکې یوازې ملاله وه چې د تعلیم لپاره یې غږ پورته کاوه. اوس د سکول هر زده کوونکی د ملالی انځور ده او هر زده کوونکی د ملالی جذبه لري. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2012 زیږدیز کال د اگست په میاشت کې یو وسلوال یو امریکایي هلیکاپټر وویشته او وی غورځاوه. په هغه پیښه کې وو امریکایي سرتیری، درې افغان کمانډوګان او یو ژباړونکی ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره هغه طالب قومندان چې دی وسلوال ته یې پناه ورکړې وه په هغو 30 مشکوکو زندانیانو کې شامل دی چې افغان حکومت یې خوشې کول غواړي. دا مشکوک کسان به په شاوخوا 2 اونیو کې د باګرام له زندانه خوشې کړل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي له دې کار سره به د واشنگټن او کابل اړیکې پسې نور خړپړ شي. له دې سره پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما فشار هم زیاتېږي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول سرتیري وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دوشنبه پر ورځ وویل د باګرام زندان معاملو په اړه افغان حکومت حقایق په سمه توګه نه وړاندې کوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي پوځ د دې زندانیانو خوشې کولو پلان وغنده. افغان استخباراتي چارواکي هم په دې کې له احتیاطه د کار اخیستو خبره کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رانګیر د اتفر سپنتا په یوه مرکه کې ویلي د باګرام زندانیانو دوسیو څېړونکو ډله باید د افغانستان ملي امنیت ریاست شواهد په پام کې ولري. د زیاته کړه چې د ملي امنیت اداره د ځینو زندانیانو په اړه قوي شواهد لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون کې زن له دغه هیواد څخه د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو عمل نور پیچلی کړی دی. همدارس په کابل کې او واشنگټن کې یو غیر یقیني سیاسي حالات هم راپورته شوي. د مقالې نورې برخې له ګلایاز ناورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونه پاتې شي. ورسپان لیکي چې فوزي پلان جوړونکي د ته ارشیوي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو او د لاسلیک کېدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپان په مقاله کې راغلي کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو مشران کوي. د بهیر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همدارس په واشنگټن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپان لیکي چې امنیتي تړون کې ځنډ به دا بهیر نور پیچلې کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د 1500 امریکایي او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې کې د مرستو منځوري هم ورکړې ده چې د 8000 نه واخلې تر 2000 پوری سرتیری به دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپانه لیکي چې دا تیرې نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې د خپلې اداري پالیسي تکرار کړه او ویل که چېرې افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناټو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی ساسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. په خیبر ایجنسۍ کې د قلدم تنظیم لشکر اسلام سره د مرستو په تور کې نیولې شوې ډاکټر شکیل اپریدی مقدمې نن کمشنر اف سی آر دفتر کې اوریدنه و د کمشنر د مصرفیاتو د وجې مقدمې اوریدنه ونه شوه او د ډاکټر شکیل لور وای چې قصدن د دوی قضیه نه فیصله کیږي. په دې حق له دا رپورټ اورو.
دا ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم مشال ریډو ته ویل چې کمشنر پیښور چې کمشنر اف سی آر هم دی په هفته کې یو ورځ د اف سی آر مقدمو له ورکوي چې له وجې په دې یو ورځ دوی ته ډیر زیات کار وي او که خپل ضروری کار یا ایمرجنسی پیښ شي نو هغه اوریدنه هم ونشي. نو همدغه وجره چې ډاکټر شکیل اپریدی مقدمه هم ډیر زیات وخت واخیستو او باید دوی له زر تر زره فیصله ورکړي. دوی مشال ریډو ته ویل
نن په تاریخ او کمشنر صاحب نن چې چیف منسٹر صاحب سره میټینګ وو نو لہذا هغه فارغ نو هغه کې تاریخ بدل شو او لانے میں تاریخ مونږ نه راکړې. زمونږ هغه کیسونه چې کوم پولیټیکل یا هغه وو کې هغه نه پس زمونږ اپیل کې زو هغه زمونږ کمشنر اف سی آر سره لګي. نو کمشنر اف سی آر د فټا او د اف سی آر په باره کې هغه مونږ صرف په دې هفته کې یو ورځ راکړي د جمعرات ورځ دی. نو ټول کیسونه د اف سی آر په هفته کې صرف د یو ورځ باندې لګي. په دې ورځ کې کمشنر څه بل څه کار را پیښ شي یا څه داسې ایمرجنسی وشي نو په هغه کې هغه کمشنر څه بیا یو دفعه هغه شي نو مونږ لا هغه تاریخ بیا بدل شي. نو په دې وجه باندې کیس چې کوم دی
بلخوا د ډاکټر شکیل اپریدی رور جمیل اپریدی مشال لیډو ته ویل چې په یو مقدمه کې هم د دوی پر رور ډاکټر شکیل اپریدی باندې ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي او حکومت هڅې د دوی مقدمه نه فیصله کول غواړي او نه دوی ته انصاف ورکوي. یاد دی وی چې سمو د وړاندې کمشنر اف سی آر ډاکټر شکیل اپریدی ته د لشکر اسلام په مرستو باندې د پولیټیکل ایجنټ لخوا درې درش کاله سزا کلدم ګرځولې وه او دوباره مقدمه کولو لپاره پولیټیکل ایجنټ ته هدایت کړو. ولې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر وایي چې دغه فیصله واضحه او ښکاره نه ده او باید کمشنر دوی ته ښکاره او واضحه فیصله راولیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شبقدر په کوډو کلی کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول د پولیسو په وینا بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو په بارود وړانګولې ده. د سکول ودانۍ په مکمله توګه ورانه شوې. په دې سکول کې تر سلو پورې ماشومانو سبق ویلو. نور حال په دې رپورت کې.
بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو د کوډای کلی شبقدر سرکاري پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې چې د دغه سکول ماشومان نن سهار سکول ته راغلي ولې ډیر خفه وو.
یوسف احمد دین کې دا کمرې وران شوې د ماکه شو لوبې بم کول او سبق مې یاد و.
سویل احمد دریم کې زه چې سهار سکول ته لاړم ټول سکول را زه سخت خپه شوم.
ولې خپه شوم؟
سکول یې یاد وران کړی و. سبق به پکې زوتا و لوبې بم پکې کولې. د سکول کلاو نو دې کې به سبق وکړو بند او پیر غلط به سبق نشو.
پسیمه کې د لنګو شو سکولونو شمیر د شلو نه زیات دی. ولی په محمد جنسی کې چې د شبقدر سره ګوانډي سیمه ده پکې د لنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل او یو ویشت دی. د سکولونو پړنګې دو او په بیګانې پیخه د کوډې کلی اوسیدونکو خانزیب خان مشال رډیو ته وای
بیګا تقریبا چې په باندې 9 بجې به موږ کوټ تقریبا
ژوند چې ودو کېدو ولو بس درزه مورده زبا د حالات چې څوک به تمره وتین شو چې مونږ کله معلومات کړل چې سکول د ماشومانو والو ته ډېر خپه شو چې مونږ رقم د ماشومانو د نوې نسل له دا مونږ غریب کله دي غریب ماشومانو د پرم د یو سکول
بیا مو د یاد سکول د یو ځری استاد فضل احمد نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاړه و پوختل
ما سره جی تقریبا سو سلو نه کم واړه دي کنه ور کوټه کلی دی او داسې سبق والا کلم نه دی داسې زمیداران خلک ټایپ خلک دی کنه او زه پکې आवाज د سکول کې زه आवाज ټیچر سنگل ټیچر یم نه بل استاد پکې نشتا
اړنګې د سکول ته د تانا سرو کری شپقدر اس ایچ او کوثر خان سره د چودیدونکو توکو د ناکار کولو ټیم یا بم ډیسپوزل یونټ والا راغلی او هغه مو پوختل چې د پیخي ریپورت یې د چا خلاف لیکلې ده
او دا فلال دي کې بس موږ خپل نه رپورت کوو دي کې خو څوک رپورت لای خلاف کین نه زو پکې مودیما ترتیب شروع دي خو سړی داس ملزمان معلوم نه دي او نا معلوم ملزمان خلاف موږ دي کې اف آی آر درجو بس ټی پیوز وته وینو هغه تقریبا داسې 8 انچ اباوت ملو شي دي بی ڈی اسکواډ موږ ته پیښ کړ او ای وی چیر دي کې تقریبا دا لوکل میډ دي ټایم ڈی ویس دي شپګوناتو کیلو پورې کوم دي بارو استعمال شي
خود اسکول د استاد فضل احمد پوینا چې د پرایمری سیکشن یا برخه دوه کوټې او برانډا اړنګېدلې دي نو اوس به هغه په میډل سیکشن یا برخه کې ماشومان ته سبق خای دی چې خپل طالب چارواکو ته د سکول د رنګېدو خبر ورکړی دی
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
اړوندونکو په پیښور کې تیر ورځ د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم غړو د تاوان لپاره د ډاکټرانو د تختونی د کلنګ خستنی او د هغوی د ملګرو د هدفي وجونو پر ضد له لیډرینګ هسپتال څخه تر مال روډ پورې احتجاجي لاریون او ناشته وکړه په دې اړه باندې نور تفصیل د موږ همکار راکړي
احتجاجي لاریون او ناشته کې د پروینشل ډاکټرز اسوسییشن یا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم په سوونو غړو ګډون وکړو ډاکټرانو د لیډرینګ هسپتال څخه لاریون پیل کړو او د وزیر الله هاوس پورې تللو هڅه یې وکړه خود انتظامی لخوا اجازت نه ملایو له وجې د مال روډ سره نږدې احتجاجي ناشته وکړه سور د وړاندې ثواب کې د معلوم وسلوالو په ډزو کې وجلی شوی ډاکټر یار محمد رور افتخار جدون اویل
ډاکټر یار محمد جدون انټي سپیشلیست په میډیزون میډیکل سنټر ټوپای کې په کلینیک کې وو چې نامعلوم خلک رالل یو موټرسایکل باندې ودرېدو یو چې کوم دینو پرې ودرېدو یو سړی د کلینیک ته د مریض په شکل لاړ او هغه ډاکټر صاحب باندې دوه پایر وکړل چې زموږ مطالبه دا ده چې د ډاکټر سیب شهید داغه قاتلان چې کوم دي دا د پوری تور باندې گرفتار شي
ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټرانو له تاوان لپاره تختولو به تخورې یا کلنګ او د ټارګټ کلینګ د مخنیوي لپاره حکومت هغې سره وعده کړې و خو په دغه پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی
30 خو په دې 2013 کې راوند اباوت دی کې ابډکشن وشول یو چې کوم دي زمنګه پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړي شو ډاکټر یار محمد قتل کړي شو سید جمال قتل کړي شو دا درې خو موږ ته کوم رپورٹ شوی دی او وسم مجاهد بنگش چې کوم دی ازمنګ په ډاکټر په کسټډي کې دی نو یعنی کې دا سلسله روز به روز زیاتېږي او کمی پکې ناراض
ډاکټر شاه سوار زیاتکړه چې کچاري حکومت هغوی ته تحفظ ورنکړو نو ډاکټران به په استعفا ورکول مجبور شي او د ملک نه به بهر لاړ شي ډاکټران ته د تحفظ ورکول په اړه مو چې کله د ایس ایس پی اپریشنز نجیب نو پختل نو د هغه وینا وا
کې چې ہمارا مسلسل ایک تو رابطہ رہتا ہے الریڈی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ
د ډاکټرانو سره زموږ مسلسل رابطه وی موږ د پرایویټ اسپیټالونو او کلینیکونو مالکان په دې مجبور کړی دي چې هلته د سی سی ټی وی کیمرې ولګوي دین علاوه چې کوم سرکاري اسپیټالونه دي په هغه کې هم د پولیس نفری د ډاکټرانو حفاظت لپاره موجود وي د سره سره کچره ډاکټرانو د وسلې لیسنس جوړول غواړي نو هغه ورته موږ ورکو او د وسلې ساتلو به دوی ته اجازه وي یاد دی وی چې د نوړاندې هم په خبر کې ډاکټرانو هغه تر تحفظ نه ملاوي دوه په ضد احتجاجونه کړی دي او په دې نزدېو کې د خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسف زئی ډاکټرانو ته د وسلې لیسنسونو ورکولو اعلان هم کړی وو خو د صوبایي ډاکټرانو تنظیم دغه وړاندیز رد کړی وو
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه
آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ګارډین ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیاتو په اړه پریکړه شوې ده، خو د عملیاتو د څرنګوالي په اړه باندې به بیا معلومات ورکو. اوس په دې اړه باندې زموږ همکار انیس اجمل دا راپورټ برابر کړی را دی چې وګورو.
د پنجاب د قانون وزیر او د پاکستان د وزیر اعظم نږدې ملګری رانا ثنا الله ګارډین ورځپاڼې ته د مرکې پر مهال ویلي دي اوس وخت راغلی چې د وسلوالو پټن ځایونه له مینځه وړل شي. نوموړی وایي د پوځي عملیاتو په اړه پریکړه شوې ده، خو د عملیاتو د څرنګوالي په اړه به پوځ فیصله کوي. ګارډین لیکي د ګلپرست مسلم لیگ نون د اسمبلی زیاتره غړو د یو غونډې پر مهال د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ملاتړ وکړو. وزیر اعظم نواز شریف د پارلیمان غړو ته وویل چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ د ختمولو بغیر پاکستان د پرمختګ په لار نشي تللی. ثنا الله د تحفظ پاکستان آرډیننس په اړه ویل چې دا لس کاله وړاندې جوړول پکار وو، او که د دې 15% هم غلط استعمال و نو بیا هم د دې حمایت کول پکار دی، ځکه چې د دې نه بغیر له وسلوالو سره د جګړې بل لار نشته. ګارډین لیکي د پاکستان په خفیه ادارو د ډېرې مودې نه دا تورونه لګول کیږي چې په غیر قانونه توګه خلک د کالونو راهیسې په بند کې ساتلي. رانا ثنا الله په دې اړه وایي چې د ده په فکر چې څه هم کیږي هغه به دومره غلط نه وي څومره چې په ګوانتنامو بې جیل کې شوي. ګارډین لیکي رانا ثنا الله د ډرون بریدونه پاړه ویل چې ډرون بریدونو سره وسلوالو ته ډیر زیان رسیدلی. هغه دا هم منلی چې د ډرون بریدونو پر ضد غوسه په ارادي توګه کیږي. د نن هر څوک دا باور لري چې ډرون بریدونه ښه دي، خو بهر بیا هر یو د دې غندنه کوي ځکه چې ډرون بریدونه د امریکا لخوا کیږي. ګارډین لیکي زیاتره څېړونکي په دې شک کوي چې ګنې د پاکستان مسلم لیگ نون به د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد چرته مربوطه کاروایی وکړي. دغه څېړونکي وایي چې هغې صرف د سوکاله پنجاب چې د مسلم لیگ نون ګوند یو مرکز دی د تشدد نه بچ کولو کې دلچسپي لري. د رانا ثنا الله په شمول د مسلم لیگ نون ګوند په ځینو مشرانو دا تورونه لګول شوي دي چې هغې په تېرو وختونو کې د پنجاب د محفوظ ساتلو لپاره له وسلوالو سره پټې معاهدې کړي. خورانا ثنا الله ویلي چې حکومت د نوې پالیسۍ د اختیارولو لپاره د هغه دریو کسانو د ریټایرډ کېدو په تمه وو چې پکې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری، د پوځ پخوانی مشر پرویز کیانی او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری شامل دي. نوموړي ویل که چودھری افتخار اوس هم په خپلې دندې موجود وو نو د تحفظ پاکستان آرډیننس به یې په دویم ورځ رد کړی وي. پرویز کیانی چې شپږ میاشتې د پاکستان د پوځ مشري کړې وه د طالبانو پر ضد د کاروایۍ لپاره تیار نه و، پر ځای د دې چې د پاکستان د پوځ سرچینې وایي چې پرویز کیانی د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ نه کولو په وجه غوسه و. ګارډین لیکي رانا ثنا الله د هم ویلي دي چې د پنجاب په 1487 کې چرته چې پښتانه میشتي د دغې صوبې د محفوظه کولو لپاره به عملیات کوي. نوموړی زیاتوي د اندېښمن دی چې وسلوال به په پنجاب کې ځوابي کاروایی وکړي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه؟ دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نندن ساته خبرونه د دې خبري غړې د دې روستي راپور تاسو په امره ګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د 13 سې شنبې پورې د پیښور پونتون په ایریا سټډي سنټر کې هغه غونډه پرې نه خو په کوم کې چې د ملالی یوسفزای د کتاب آی ام ملاله یعنی زه ملاله مخکتنه کیده. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي حکومت په دې سربېره د غونډې ته اجازه ورنه کړه چې په پاکستان کې د ملالی یوسفزای په کتاب کوم بندیز نه دی لګېدلی. دا چې د ملالی یوسفزای په کتاب کې څه دي نور تفصیل ملیحه میرزاده وړاندې کړه.
دا ملالہ یوسفزئی کتاب آئم ملالہ دا مخکتن دستورا چی دا نحی پورس دا پیخبر پوہنتون پا ایریا سٹڈی سینڈر کے ڈاکل چھے ہوا دا خیبر پختونخوا دا موجودہ حکومت پا حکم منسوخ شوا دا خیبر پختونخوا دا اطلاع تو وزیر شاہ فرمان ویل چی پا امنیتی بنیاد او پا دے وجہ دا دغه دستور اجازت نور کوی چی یونیورسٹی او سیاسی زائنوی او دغه کتاب دا ایریا سٹڈی سینڈر سرا سواسطہ نلری کسی ہم پا پاکستان کے دا ملالہ پا کتاب سے بندیز نشتا خود بیلا بلو بحثون لاملہ پا ملک یا متنازعہ کتاب گرزے دلدی دیاد دستوری او منتظم او پوہان خادم حسین بیانوی چی دا ملالہ پا کتاب کے حقی دس بیانولو حسا کردی دا
دا ماشون یا دستونی دی خبر دا کردی دا چی سنگا دا اخی شخصیت یا سنگا دا اخی فکر سوچ پا مخت تلے پا آئی کی کم کم رہتی تبدیل را گلی دا کتاب تا سنولی نوزے پزے دا اخی دا تخلیقی تخیل اظہار دیں دا دوی مخبر پاگی کی دا چی سنگا یو ماشون دا علم پلار لرشی او سنگا آغا دا علم رانا منورشی دی ماشونی کوشش کرے چی دا احساس مخت راولی را تو چل پشکل کی چی سنگا سکولونا بن شی دو سنگا ماشومان دے آغا پورا عذاب بخکار شی چی سنگا دے مذہب یو خاص قسم آف توجی آغا دا ترہگرے یا دا انتہاو
پا بریتانیا کے میشت خبریال عادل شازیب جے آئی ایم ملالہ کتاب یہ لستے او دا ملالہ دا کورنے سر ناستا پاستا ہم لری وائی جے پا کتاب کے کومی لانچمنے برخی ندی ترستر گوشوے او زیادوی
دغه چکم اقدام دے پا کتاب ماندے دا بندیز لگوالو آغا زیاد سیاسی دے نچے دا کتاب کم کانٹنٹ یا تفصیلات سرست تعلق دے ماں پکی حصہ سے لانجمن شو نہ کتو البتہ دا ملالے چکم کتاب دے اغا پا پاکستان دا پاکستان چکم دا نصاب کتابونو دی یا غیر نصابی کتابونو دی آغے کی آغا دا دینا واضح فرق لریو آغا فرق دا دے چی ملالے دا پاکستان تاریخ ماندے دا سے خبر کڑی دی پاکستان کتابونو کی دا تاریخ آغا رخ نہ خود لکی تر دغا تور ہم پا دغا رہ لگو لکی جی پا دغا کتاب کی دننا چکم لکلی شوی دی دا دا ملالہ یوسفزئی خپل خیالات ندی خوز دغا ویل غوارم چی ملالہ یوسفزئی چی پا کتاب کی تلی کلی دی پا آغی کی دیر دا سی سزونا زما مخت راغل چی ملالہ یوسفزئی آغا ما سر اول شریک کڑی زما پا خیال دغا تور خیالات ہم دا ملالہ یوسفزئی دی
دا چی دا ملالہ پا کتاب کی دا زینو خلکو دا فکر مطابق لانجمن برخی کمی دی خادم حسین وائی
جو خبر آ رہی کم دپلا کڑی رہا والد سے جو دن سے مغا وای کی مجھے دی کی مونگا دی سلمان رشدی با والا خبر آ گلی دا کی زما پلار ما تے داوی کی مونگا پکالی کی کم بحث مباحث چل سی دغا مباحثی مقابلہ کی زما دا سٹیم چ مونتا تے دی دی کتاب جواب لکھل پکڑ دی جواب ور کول پکڑ دی او پاخل او پدلی ور کول پکڑ دی خپل بازارو نا خپل کورن سزون دا سدی عقل او د فکر خبر نه بازی خل کو دل تر خبر کول کی د پیغمبر نوم سره صلی الله علیه وسلم نه دی کی زما خل ری چی سو کتاب ہوئی ہے ملالے دی مذہب سرا او دی اسلام سرا دی خپل قربت احساس کرے دے ما تنخ کری چی پی کتاب چی دا سی خبر اشتا چی آغا دی اسلام پر زد بھی یا آغا دی پختو پر زد بھی یا آغا دی انسانی بنیادی حکومت یا دستور پر زد بھی
دا ملالے یوسف زی پلار زیا الدین یوسف زی مشال ریڈیو تولی دی چی یا پوہنتون یا پوہنزی خود کتابونو دلوستلو او دا سیڑنو لپارا یو زائیوی دا غا پا خبر دا ایریا سٹڈی سینٹر دا غا مینڈیٹ تی جی دا پختنو او دا خطے پا حوالا چی کم کتابو نا چاپی گی دا زدکر لپارا دے پری بحثو نا اکڑل شی دا یو داسی کتاب دے چی پختون قوم یا وطن دا خطے او دا یوی کورنے کی صدا یوازی دانا بلکی دا ملیونو نو خلکو دا ٹولو دا مشکلات او دا غوی کی صدا چی لطرہ گری سر مخامختی عمران خان پخپل ویلی دی چی نپوی گی دا ملالہ دا کتاب دا پرانست اجازت ولی ورد نکڑل شو دا زیادین یوسف زی پا خبرہ پا صوبہ کی دا واکمن گن ترمنس پخپلو کی جوڑوالی نشتا او دا صوبائی حکومت یا وڈیرا غیر دانشمندانہ فیصلہ وا
اوریدن کو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه د دې رښتیا خبري غړې د رښتیا د خبرونو لاندیز د پاره ورزو پامیر ساحل
پاکستان وایي د امریکا لخوا د بي پيلوټ الوتکو په حملو کې د کموالي بیان هر کله کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په کوټه کې د مستونګ پیښې قربانیانو پر قبرونو ګلان ایښی دي. تر دې وروسته وزیر اعظم د بلوچستان اسمبلۍ لغړو او وزیرانو سره هم لیدلی دي. په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو لپاره جوړه کمیټه وایي په لنډ وخت کې به کار پیل کړي. دا خبره د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت کړې ده. په مومندو کې د مرمرو د کان پرېوتو په پیښه کې درې کارکوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د مشال راډیو خبریال له وینا سره سم پیښه نن غرمه د پلانګار په اصغر کلي کې شوې ده. په قبایلي سیمې اورکزو کې په یوه بمي چاودنه کې د وژل شوي قبایلي مشر ملک حاجي محمد جنازه نن شوې ده. پرون مازیګر دی په انجانی بازار کې د چاودنې ښکار شو. د پاکستان تحریک طالبان د ملک حاجي محمد وژنې پړه منلې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمي چاودنو شپاړس تنه ټبي کړي دي. د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نشل ګوند رهنما محمد علي وو. په ننګرهار کې ځانمرګي موټر بمي حمله دوه پولیسان وژلي دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي په خنن سهار شاوخوا و بجې د پچیر اګام ولسوالۍ او قومندانۍ ودانیو ترمنځ پر سړک شوې ده. د اوکراینی اپوزیشن مشرانو هغه قانون رد کړی دی چې تر مخه یې حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د بخښنې وړاندیز شوی دی. خو دا بخښنه په دې شرط چې مظاهره کوونکي هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي چې وسې نیولې دي. ویتالی کلیچکو ویلي له دې کار سره په ټولنه کې تودوخه د کمیدو پر ځای زیاتیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی لحزر براهیمی نن په جنیوا کې د شام سولې خبرو په اړه د منځګړي په توګه خبرو ته ادامه ورکوي. تیره ورځ براهیمی وویل واوره په ورو ورو په ویلي کېدو ده، خو له دې سره یې خبرداری ورکړ چې د خبرو په وروستیو دوه ورځو کې د کوټلو یا عملي نتیجو تمه نشته.
اوریدونکو په امیر ساحل چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د مشال ریډیو د نن نهه ساعته خپرونې هم په دې دی سر ته رسي. هم په دې سفه به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. ما مجید بابر د خبرونو ویان په امیر ساحل او تکنیکی همکار ساکه میری ته اوس اجازت راکوئ. خادباد او بریالي اوسئ.